سپین خبر یاره کرا سه خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیلم زنه او شوا شنه زما قدرمن همکار حفیظ آصفی د روانه خبرونه قربانی درنو اوریدونکو د امریکا ټاکنې پایته ورسېدي نتایج اعلان شول خو لا هم بحثونه تاودیدی د بحثونو لړۍ لا هم دوام لري.
تشکر از شما. سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، با برنامه روک و راست سپین خبر امشب ما خوش آمدین. با همراهی همکارم بانو نوشا و آشنا برنامه روک و راست میزبانی میکنیم که با پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات متحده و یک حکومت آینده امریکا به رهبری ترامپ چی تعامل با کشورهای جان خواهد داشت بحث میکنیم. مهمانای محترم برنامه امشب جناب آقای بشیر مبشر، پژوهشگر و استاد دانشگاه امریکایی، و جناب آقای نجیب الله آزاد، استاد در دانشگاه ویسکانسن، که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
بله، دواړه ملمنو ته زه هم خره خلاص وایم. مننه چې زموږ بلنه منلې ده او په خبرونه کې را سره هستی. د درنو ملمنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نه هیله کوو د ټرمپ د بریا نه وروسته په نړیوالو خبرګونونو زموږ همکار یو رپورټ چمتو کړی دی چې دا چې نړۍ د ټرمپ د بریا په اړه کوم خبرګونونه څرګند شوي دي او کوم خبرګونونه خود لیدي، نو په همدې یو رپورټ لرو تاسو سره یو ځای ګورو او اورو. بیا به ملمنو ته بلنه ورکړو چې پوښتنې ځواب کړي. سمه ده آصف؟
کاملا بفرمایئ.
د امریکا متحده ایالاتو په ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ بریا ته په منځني ختیځ کې د ګڼو عربي هیوادونو مشرانو په ټولنیزو رسنیو مبارکي ویلې ده. خو د عربي هیوادونو بلې غاړې ته ایران وایي چې متحده ایالاتو د ټاکنو پایلې به پر دغه هیواد ډیره اغیزه ونه کړي.
د امریکا د ولسمشر ټاکنه له موږ سره کوم ځانګړي تړاو نه لري. د امریکا او اسلامي جمهوریت ارزښتناکې تګلارې ثابتې دي او د ځینې خلکو په بدلون سره کوم مهم بدلون نه مومي. موږ وار له مخې اړین چمتووالی نیولی دی.
د جرمني لومړي وزیر ترڅنګ انګلستان، فرانسې، هنګري، سویډن او نورو ډیر شمیر اروپایي هیوادونو ډونلډ ټرمپ ته د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم په ایکس ټولنیز شبکه کې ترامپ ته د دغه بریا مبارکي ویلي او د سولې په اړه د هغه لیدلوري ستایل دی.
زه په نړیوالو چارو کې د ولسمشر ترامپ د قوت لارې د سولې ترلاسه کولو ته د ژمنتیا ستاینه کوم. دا په حقیقت کې هغه اصل دی چې کولای شي په عملي توګه اوکراین سولې ته نږدې کړي. زه هیله من یم چې موږ به دا په ګډه عملي کړو.
د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د ډونلډ ټرمپ سره د خپل پخواني لیدنې عکسونه خپاره کړي دي او لیکلي دي چې زه خپل ملګري ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د رویټرز خبری آژانس د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف غږیز پیغام خپور کړی چې پکې ښاغلی پیسکوف د ټرمپ بریا ته په غبرګون کې ویلي چې دا د متحده ایالاتونو کورنۍ مسله ده او موږ په دې برخه کې له بهر څخه د ټولو معلوماتو جریان له نږدې څارو. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم روسیې ته ورته خبرګون خودلای
میګوده د ولسمشری ټاکنې د امریکا کورنۍ مسله ده. مونږ د امریکا د خلکو انتخاب ته درناوی کوو او د هغه څه په اړه چې تاسو وپوښتل وایم چې مونږ د فرضي پښتنو په اړه تبصره نه کوو.
د اسرائیل لومړي وزیر په ایکس ټولنیز شبکې د ډونلډ ټرمپ ترڅنګ د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ ته هم مبارکي ورکړې ده او دا یو تاریخي بریا بللې ده.
ګران ډونلډ او میلانیا ټرمپ، د تاریخ ستره بریا مو مبارک شه. سپینې ماڼۍ ته ستاسو تاریخي راستنېدل د امریکا لپاره یو نوی پیل او د اسرائیل او امریکا ترمنځ لوی اتحاد ته یو قوي تعهد وړاندې کوي.
په غزې کې خلک سره لدی چې یو بدلون ته سترګې په لاره دي، خو دغه هارځینې اوسیدونکي له ټرمپ نه د کوم لوی بدلون تمه نه لري.
موږ د فلسطینیانو په صفت کوم توپیر نه وینو. هیڅوک زموږ لپاره کار نه کوي، که ټرمپ وي که بل څوک، او حتی هغه څوک چې له دې وروسته راځي دوی ټول د اسرائیلو ملاتړ کوي.
زه له خدای څخه هیله لرم چې هغه یعنی ټرمپ یو سوله ییز سړی دی او زموږ لپاره د حل لاره پیدا کړي. ویني بستی تاسو وګورئ کوڅې په څه حال دي. بی شهید، بی ټپي یا بی ناورین کور نشته.
د امریکا په وخت نن سهار وختي په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ د بریا اعلان وشو چې د ډیر شمیر هیوادونو ترڅنګ ګڼو پیژندل شوو څیرو هم خپل غبرګونونه خپاره کړي دي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بینندگان شنوندگان عزیز، گزارش را در رابطه با واکنش رهبران جهان پس از بیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شنیدین. شما شنونده و بیننده برنامه روک راست اسمین خبر هستین که به همین موضوع اختصاص یافته. با اجازه شما بانو آشنا، ما با آقای مبشر شروع میکنم. جناب آقای مبشر سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. بار دیگه، همه پیش بین بودن، فکر میکردن که دونالد ترامپ در انتخابات تا حدودی شانس بیشتر داره و بالاخره به پیروزی رسید. نخست در ایالات متحده پیروزی دونالد ترامپ چگونه تلقی میشه در میان مردم و مردم منتظر چی تغییرات هستند؟ برای اینکه رقمی که شما بهتر میفهمین، عموما پس از یک یا دو دوره تسلط یک حزب بعدا انتقال میکنه به حزب بعدی، برای اینکه مردم خوب شکایت میداشته باشن و یا اینکه منتظر تحولات جدید میباشن. شما چی فکر میکنین؟
در قدم اول تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. سلام برسه خدمت شما و خانم آشنا. قسمت سیاست های دولت ترامپ و ای که چی توقعات مردم امریکا در رابطه با سیاست های دولت ترامپ داره، یکیش موضوع اقتصادی است. فکر میکنم که روی موضوع اقتصادی و مهاجرتی تعداد زیاد از مردم امریکا شکایت دارن از سیاست هایی که دولت ترامپ، دولت بایدن و خانم هریس داشتن، و به این لحاظ توقع مردم ای است که باید اقتصاد امریکا رشد بکنه و همون وعده‌ای که مثلا ترامپ داده که اقتصاد امریکا رشد میکنه و میزان مالیات پایین میبره، بخصوص در قسمت مالیاتی که بر شرکت ها وضع شده و مالای ثروتمندان، اینا میخواین که همون مالیات پایین بیاید، به خاطر از اینکه فکر میکنن یا هم ایدئولوژیشان این است که این سبب ایجاد کارزایی در داخل امریکا میشه. و همچنان توقع میره که دولت ترامپ یک تعداد تصامیم میره بگیره در قسمت امور مهاجرتی که جلو مهاجرت غیر قانونی مهاجرین بگیره.
تشکر آقای مبشر.
مبشر سپنا پا منن آزاد سپ زبا پا بل ارخ کم در پختنه وکم چی در ترامپ بریا در جمهوری غختون کده پاره پا چه مانه ده در گند پا حسابه او داخلی چلنجون سره چکم مخ ده لکه اقتصادی، سیاسی او طولینیزی برخه که ده چلنجون زواب با چنگه وی آیا لازباره با پیی کنه میره بانی.
سلامونه درنه تاسو ټول ته. بل شکه چې ریپابلیکنز تبي خبره ده غوندونه چې متحده ایالاتو کې د غوندونه قوي غوندونه دي او اصلي غوندونه هم دغه دي، یعنی انتخابات یو په دغه غاړه کې یو ګټي. نو د غوند غړي خو به طبعا خوشحاله وره، د غوند غړي خو په هر حال کې حتی که یو داسې څوک راسي چې په فکري لحاظ او په ظرفیتي لحاظ بې ثباتي تر ښاغلي ټرمپ هم کمه وي، بیا به ریپبلیکنز غواړي چې هغه دې راشي، ځکه د دې د ګوند غړی دی یا د دې د ګوند استای څوک وي. دا یو بس په ټوله کې د متحده ایالاتونو د خلکو لپاره، متحده ایالاتونه یو ډېر پرمختللی هېواد دی، دلته مسایل ډېر کم دي چې په کمپاینونو کې پیغمنه بحث وشي. آرډینس خو طبیعي خبره ده امریکایان و آرډینس هغه رای ورکوونکي وو چې هغه د امریکا سیټیزنز دي، نو هغه خپل ورځنۍ چارو ته په کتو انتخاب کوي. ورځنۍ چارې همدغه وي، مثلا د مالی بحث دی، د بیمې صحیح بیمې بحث دی، د تر څنګ امیګریشن دی ورسره وتړی. حال دا چې هر څوک چې سپینه ماڼۍ کې وي یا هر ګوند چې د سپینه ماڼۍ واکمني ترلاسه کړي، هغه په ټوله کې په لویه کچه باندې د امیګریشن یا د مهاجرت په مسایلو کې دخیلیدل نه شي. دلته جوډیشری ده، یعنی قضایه قوه ده، او د امیګریشن قانون یا د مهاجرت د قانون له مخې چې د اساسي قانون په رڼا کې آی این ای امیګریشن اینډ نیشنلی اکټ دی، هغه قضایي قوه یې مخ ته وړي. هغه غیر قانوني مهاجرین هم چې امریکا ته راځي د مکسیکو یا د نورو سیمو له لارې، هغه د امریکا د مهاجرت د قانون آی این ای د اکټ له مخې د هغو سره چلند کیږي چې هغه قضایه قوه یې ورسره کوي. یعنی جایه قوه په هغه کې ډیر زیات اصلا واک نه لري، یوازې د خپلو سرحداتو د ټینګښت په برخه کې ممکن ځینې مسایل اجرایه قوه پورې اړه ولري، چې هغه هم دوې برخې دي، د یو سټیټ ډپارټمنټ، د بهرنیو چارو وزارت، د یو سی آی اس، همدارنګه د هوملینډ سکیورټي برخه ده، او د بارډر او د کسټم برخه ده، چې په ټوله کې هغه د قانون نافذ کوونکو ادارې پر کې ترې وبریده پورې ښکیل دي. نور پر ټوله کې د مهاجرینو د راتګ د یو د ډیپورشن یا د یو د انډیویزیبلټی چې د اجازه نه لري د بیرته راتګ د وښیدو هغه د قانون لمه کې قضایا خوای په مخ بیایي. ستاسو پوښتنې بلې برخې ته چې څه توقع کېدلی شي په لویه کې دغه اقتصاد چې ډېر بحث پر وسو که په اقتصادي تخنیکی لحاظ باندې په علمي لحاظ باندې په دې باندې بحث وشي د ډېر لوی تغیراتو توقع نشي کېدلی. د 2019 را په دې خوا په لومړي دوه کلونو کې چې 2019 خپله د ښاغلي ټرمپ اخري کال وو او 2020 د ښاغلي بایډن یا د ډیموکراتانو د پیل کار وو یو ډېره غټه ضربه چې د ټولې نړۍ اقتصاد ته وارده شوه هغه د کووید 19 یا د کورونا بحث وو او هغه ډیموکراتانو څو ځله په هغه باندې مفصلا خبرې وکړې. هغه خالي ګاډه کول یوازې د ټرمپ راتګ سره ستونزمنه ده او د دې تر څنګ خلکو ته په ناڅاپي ډول د یو په اقتصاد کې یو لوی تغیر راوستل هم ستونزمن ځکه دی چې د متحده ایالاتونو ټول اقتصاد فیډرل فنډنګ چې دی هغه یوازې د اجرایه قوه یا هغه څوک چې سپینه ماڼۍ کې وي د هغه د صلاحیت بحث نه دی. هغه د کانګرس خورا ډېر ښکېل دی لکه څنګه چې په سیاسي برخه کې د سنا نظر یوازې نه بلکې تشویب شرط دی دغسې د دواړو خونو د کانګرس په ټوله کې ده د فیډرل کوم فنډس چې دي هغه د کانګرس د تشویب پرته هغه فنډ د په بیلابیلو برخو کې کاره صحیح برخه وي کاره د مالی برخه وي په هغه کې ډېر غټ تغیر راوستلو توقع نشي کېدلی. او په کانګرس کې طبیعي خبره د ډیموکراتان هم ناست دي او بیا سټیټس هر ایالت خپل قوانین لري خپل ځانګړي فنډس هم لري. نو ډېر لوی تغیر راتګ توقع ځکه نشته چې دلته ادارې د یو ځانګړي پالیسۍ له مخې د ځانګړي ستراتیژۍ له مخې پر مخ ځي. هغه که هر څوک په اول دفتر کې وي تر یو بریده پورې به په کمیونیکیشن کې تغیرات راشي تر یو بریده پورې به په دننه د خلکو سره د راکړې وړ کې په مسایلو کې تغیرات راشي. اما د لوی تغیر په کورنیو چارو کې هم په بهرنیو چارو کې هم په ناڅاپي ډول توقع نشي کېدلی.
بله مننه.
تشکر جناب آقای آزاد. آقای مبشر، آقای ترامپ در جریان 4 سال ریاست جمهوری قبلی خود دو مسئله را زیاد روش تاکید کرد غیر از مسائل خارجی که بعدا در خلال برنامه با بانو آشنا و ما سوال های خود داشتیم. در مسائل داخلی یکی دیوار مرزی و همچنان ممنوعیت برای مسلمانان بسیار از برنامه های جنجال برانگیز آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بود. فکر میکنین در این دوره محتاطانه روی مسائل تصمیم گرفته خواهد شد یا برعکس این دوره ادامه سیاست های آقای ترامپ در مسائل داخلی خواهد بود؟
در قسمت ایجاد دیوار مکسیکو باید گفته شد که حتی در برنامه جدید خانم هریس هم ایجاد دیوار هم بود و به این خاطر در زمانی که اونا از نو مساوه شدن از اونا پرسان کردن که آیا طرفدار ایجاد دیواره که ترامپ طرفدار از بود طرفدار از اونا هستن یا ای که برخلاف از اونا هستن. اما خانم هریس نتونستن یک پاسخ مناسب در اون قسمت ارائه بکنن. فکر میکنم که چون هم دموکرات ها و هم ریپابلیکن ها جمهوری خواه هر دویشان طرفدار ایجاد دیوار هستن فکر میکنم که دوام اعمار دیوار شاید پابرجا باشه در زیر حکومت ترامپ.
بله.
و در قسمت باشین بخش سوال
مسئله دیگه ممنوعیت سفر از چند کشور مسلمان بود به ایالات متحده.
امو زمانو که اینا ای تصمیم گرفتن و این فرمان صادر کردن فرمانشان از طریق محاکمه تقریبا زیر سوال قرار گرفت به خاطر از اینکه موضوع دین یک نوع تبعیض دینی در اینجا مد نظر گرفته شده بود و به او اساس ترامپ تصمیم گرفت که یک کم او فرمان خود تغییر بده و بعض از کشورهای دیگه را که شامل مسلمانان نمی شدن مثلا کوریای شمالی را که احتمال از اینکه از کوریای شمالی کدام کسی به امریکا مهاجرت هم کنه بسیار محدود است. ولی یک تعداد کشورهای دیگه فکر میکنم ونزوئلا هم مطمئن نیستم در او فرمان خود داخل ساخته بلان قابل یک اصل را که درباره ترامپ باید بپذیریم اینه که غیر قابل پیش بینی است. ترامپ پالیسی هایش، سیاست هایش و رفتارش با کشور خارجی از اون لحاظ هر چیزی که میگیم احتمال از این که درست از آن برایم شاید تا قدر قابل پیش بینی نیست، ولی در کل کسایی که در ترامپ سپورت میکنن در اطراف ترامپ هستن اونا طبیعتاً نمیشه که کلمه طبیعتاً برش بکار بریم، اونا طرفدار یک نوع محدودیت در قسمت ورود مهاجرین بخصوص از کشورهای مسلمان در داخل خاک امریکا هستند و از او خاطر احتمال از این وجود داره که ترامپ یک فرمان مشابه را صادر بکنه و شاید تنها محدود به کشورهای مسلمان نکنه، ولی هدف عمده و اساسیش هم جلوگیری یا حداقل محدود ساختن مهاجرین از کشورهای مسلمان خود باشه.
تشکر آقای مبشر.
مننه کورمدان. آزاد صاحب، که چیرته په خارجی پالیسی باندې تبصره وشي، تیر حکومت چې د 2018 تر 2020 پورې وکړ، ځنو برخو کې ځنو هیوادونو سره تعامل ته وکتل شي، یا د ځنو تړونونو نه د ترامپ د پخوانی حکومت وتلو ته وکتل شي، اوس ځنو د نړۍ ډیرو هیوادونو مبارکي ورکړې ده، خبرګونونه خود لیدې خوښي کړې ده، اما ځنو هیوادونو وخت نه هم لا داسې تبصرې کولې چې ګویا یعنی ناراضاو. اصلا پښتنه بلنده کومه چې د امریکا ټاکنې د نړۍ لپاره څومره مهمې دي او ولې مهمې دي؟
بله، شکه چې متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د ټول نړۍ په مسایلو کې د ټول هیوادونو په مسایلو کې مستقیم او غیر مستقیم رول لري، او دا طبیعتا د انساني تاریخ هم دغسې دی چې یو نه یو ځواک قوت وي تل، که هغه د امپراتورانو پر مهال و که اوس په اوسني عصر کې دی. نو هیوادونه خو متوجه دي، او هیوادونه ځکه هم متوجه دي چې یوه ډېره لویه برخه د نړۍ ډېره لویه برخه اروپا خو ټول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه دي، په ناټو کې ورسره دي، او د دې تر څنګ منځنی ختیځ هم، په منځنی ختیځ کې هم ډیری هیوادونه، هغه هیوادونه چې په خپل منځ کې ستونزې هم سره لري هغه هم د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه دي. هغه هیوادونه چې د بل ائتلافي هیواد سره لکه د اسرائیل سره ستونزه لري، خو بیا بیرته عربستان او همدارنګه مسقط او قطر او عربي امارات او کویت دا بیرته د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه دي. نو توجه خو ډیره زیاته ده او اندېښنې هم دي، خو په ټوله کې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو بحث کیږي، که چیرې په تحقیقاتي لحاظ، علمي لحاظ، د دویم نړیوالې جګړې را په دې خو د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسیو ته وکتل سي، نو هغه ګوندونه او اشخاص چې په سپینه ماڼۍ کې اول دفتر کې وو د هغو تصامیم نه دي. دلته یو ساختار چې اسټابلیشمنت ورته ویل سو، یا جوړونکي یا بنسټي جوړونکي، چې په هغه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتو شبکه هم رول لري، همدارنګه د متحده ایالاتونو د دفاع سکتور یا پنټاګون هم رول لري، او دواړه ګوندونه، هغه ګوند هم چې په واک کې نه وي کله چې بهرنۍ پالیسۍ جوړیږي، نو هغه په اعتماد کې اخیستل کیږي. نو دغه یوه مجموعه د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو تصمیم نیسي، نه یوازې یو شخص یا یو ګوند چې کوي، او بیا د بهرنیو پالیسیو یا سیاستونو یوه ډېره لویه برخه چې بیا ښکاره په دا ډیبیټ ته راځي، هغه د امریکا سینټ په دې باندې بحث کوي، چې بیا د کانګرس سره یا د ریپرزنټیټیو د هاوس سره په ګډه بیا خپل تصمیم نیسي. نو په ټوله کې لکه مخکې مې چې ویل، د یو ډېر لوی تغییر توقع خو نشته کېدلی. البته ځینې هیوادونه تېرې تجربې ته، د ښاغلي ټرمپ تېرې دورې ته په کتو، چې یعنی توقع داس نه کېدله چې ځینې وختونه دا ډېر زیات غیر ډیپلوماتیک تصامیم اعلان کړي، لکه په ټویټر باندې به یو ټویټ وکړي، یا مثلا په 2018 کې ښاغلي ټرمپ دا تصمیم ونیوه چې امریکایي ځواکونه باید د اروپا څخه یا د المان څخه راوایستل شي، چې عکس العمل وشول شول، او دی ونه توانېدی چې دا تصمیم
حکومت سره مرسته وکړي.
په دې کې شک نشته چې دا ډاډ به ټرمپ ولري، خو په سنا کې او همدارنګه په خپل کانګرس کې، د ریپرزنټیټیو په هاوس کې، په ټول کانګرس کې تصامیم بعد د په ګټه وی خو ډیرای وخت په ګټه د متحده ایالاتونو قوانين چې هغه لومړی امندمنت پنځم امندمنت لسم امندمنت بل اف رائټس او همدارنګه څلورم امندمنت ډیو پروسس ته په کتو په سنا او په کانګرس کې رائے ورکول کیږي یعنی آل تم ځینې څه کېدلی چې د امندمنت څخه سره راوونه وکي نو لوی تصامیم د امریکا ګټه ته په کتو د استابلیشمنت په خوښه باندې په پرمختګ او هغه ډار به یې چې حالت د دې کورسي دی مانه نه تاسو
نه تشکر کنم چه دلنده در
بیوخت هسته بله وقفه به پیام گوش میتیم بعدا برنامه خود دنبال میکنیم
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا
شنونده و بیننده برنامه رو کراست سپین خبر استین که به مسئله پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات متحده و همچنان واکنش رهبران جان اختصاص یافته. مهمانای محترم برنامه جناب آقای مبشر و جناب آقای آزاد هستند. با اجازه شما من بحث با آقای مبشر دنبال میکنم. آقای مبشر همین رقم که در شروع برنامه در گزارش کوتاهی شما شنیدین که سخنگو حکومت ایران در واکنش به پیروزی ترامپ گفته که پیروزی او بر وضعیت ایران تاثیر نخواهد کرد، در حالی است که صدر اعظم اسرائیل ضمن پیام تبریکی به تعهد اسرائیل با ائتلاف قوی ایالات متحده تاکید کرده. فکر میکنین که در زمان ریاست جمهوری قبلی آقای ترامپ از برنامه برجام که کشورهای اروپایی جمع ایالات متحده او را با ایران دنبال میکردن خارج شدن، فکر میکنید که در این مرحله همون سیاست خواهد بود یا ای که تغییرات هم احتمال دارد رونما شود با در نظر داشت تنش هایی که فعلا میان ایالات اسرائیل و ایران وجود دارد؟
تشکر از سوالتان. همونطوری که پیشتر گفتم یک بحث مهم در قسمت ترامپی هست که غیر قابل پیش بینی است. سیاستایش و تصامیمش بخصوص در قسمت خاورمیانه، در قسمت ایران و بخصوص در قسمت اسرائیل ترامپ هم وعده کرده که حمایت از جانب از دولت اسرائیل میکنه و همچنان ما همونطور که شما صحبت کردین ما میفهمیم که ترامپ کسی بود که توافقنامه برجام پس زد و از خارج شد، در حالی که حکومت اوباما او را امضا کرده بود و او توافقنامه بین دو کشور به امضا رسیده شده بود. بنابراین احتمال از اینکه دوباره ترامپ بیا و امو توافقنامه را که بایدن تقریبا دوباره وارد شده بود از او دوباره او توافقنامه را پس بزنه احتمالش بسیار زیاد میره و بخصوص بخاطر از اینکه تقاضا و توقع دولت اسرائیل همی است که امریکا وارد هیچ نوع توافقنامه با دولت ایران نباشه.
تشکر. و اما در مورد امی مسئله برجام و توافقنامه، خب اسرائیل در حال حاضر درگیر دو جبهه است که غیر از مسئله حوثی‌های در یمن با حزب الله لبنان و ایران، و تا کنون حکومت آقای بایدن در کنار اسرائیل بوده، هرچند خب در زمان مبارزات انتخاباتی هر دو طرف روی مسئله تاکیدات داشتند، هرچند که مسئله رو شما گفتین که تصامیم آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی است، اما تا حدود چون یک نفر به تنهایی تصمیم نمیگیره میتونه آدم در زمینه یک آیدیایی داشته باشه. نظر شما چی است؟
چیزی که از آقای ترامپ بخصوص در جریان کمپاین انتخاباتی شنیدیم است که اینا طرفدار صلح هر چیز زودتر است. اونا میخواهند که هر چیز زودتر صلح بیاید، بخصوص بخاطر از این که ترامپ در کل طرفدار از این نیست که امریکا در جنگ هایی که در خارج از امریکا واقع میشه پول بفرسته و سلاح بفرسته و حمایت مالی و تسلیحاتی داشته باشه و میخواد که جلو از او گرفته شود. از اون خاطر احتمال زیسته که توقع بکنه از دولت اسرائیل که به زودترین فرصت جنگ را خاتمه بده. ولی در عین حال ترامپ بازم صحبت کرده که اونا طرفدار همکاری های همه جانبه از دولت اسرائیل است. بنابراین اگر این دو تا را به یکی دیگر یک جای بکنیم، نتیجهش خاطی بود که بازم قابل پیش بینی نیست. یک نتیجهش خاطی بود که شاید ترامپ به دولت نتانیاهو بگه که در یک مدت محدود هر کاری که میخواه بکنه انجام بدن و بعد از او باید در منطقه صلح بیه. یکی بحثی است و بحث دیگه است که به اساس تجربه که ما از حکومت ترامپ در قبال دولت اسرائیل در دور اول حکومت ترامپ داشتیم این بود که بعضی از ساحات خاک لبنان را که دولت اسرائیل زمین خاک خود ساخت، گولان هایت، دولت ترامپ به رسمیت شناخت. همچنان دولت ترامپ اولین دولتی بود که بالاخره طرفدار انتقال سفارتخانه امریکا به جروسلام شد، جروسلام شرقی. به این اساس احتمال از این وجود دارد که اگر دولت اسرائیل تصمیم بگیره که غزه را زمین خاک خود بسازه، قسمت از ساحات وست بانک زمین خاک خود بسازه و حتی قسمت های از خاک لبنان، قسمت های بیشتر وارد زمین خاک خود بسازه، احتمال از این وجود داره که ترامپ حمایت بکنه از این تصمیم دولت اسرائیل.
تشکر آقای مبشر.
مننه. آزاد صاحب، کچیر دیو مهم یا بحث با توگه یو بدلون د امریکا په خارجی سیاست کې مطرحی چې هغه نړیتم او خپل امریکایانو تم داس یو بدلون چې کوم چې تر اوسه پورې د باس ټیکی دی چې ولې مثلا کاملا هاریس و بایللا، ولې ډونالد ټرمپ وګټله، فکر کوي چې په خارجی پالیسی کې به داس یو بدلون تر سترګو شي؟
نه، زه فکر نه کوم، ځکه په ډیرای سیمو کې د نړۍ په ډیرای سیمو کې بحرانونه د متحده ایالاتونو د ګټو د تضمین په معنا دي. که چیرې مثلا په منځني ختیځ کې بحران نه وي، که په منځني ختیځ کې کانفلیکټ چې دی ورته وایي، البته جګړه خو نه ورته وایي، امریکایان پرې باور نه دي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین تر منځ جګړه ده، دا کانفلیکټ ورته وایي. یوه کانفلیکټ د متحده ایالاتونو د قوت یا د مثلا د دې هغه نفوذ د تضمین لپاره دی. که چیرې هلته په بشپړ توګه آرامي وي، همدارنګه په اروپا کې اوسي د اوکراین د روسیې ترمنځ دی، یا مثلا په آسیا کې چې افغانستان یو بحراني حالت کې دی، که دلته خیر و خیرات سي، بیا دی دا ویره لري چې د دې حریفان یا هغه نور سیمه ییز او نړیوال قوتونه لکه روسیه او چین هغه خپل نفوذ ډېروي او په دغو هیوادونو باندې چې د دې تلافي هیوادونه دي، په هغو کې د هغو نفوذ ډېر سي، په اقتصادي، سیاسي او نظامي توګه یو خطر دی، یو ګواښ دی متحده ایالاتونو ته. نو د سترو مسایلو یا د بهرنیو پالیسیو د تغییر توقع ځکه هم نشي کېدلی چې هغه څوک لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې په اول دفتر کې وي، هغه د تصامیم په جوړونه د دغه واک نه وي. بل همغه څه چې په منځني ختیځ کې روان دي، یا د مثلا د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو کوم دریش چې دی، هغه په مسلسل ډول همدغسې دوام ومومي، لکه څنګه چې پالیسي ده. مثلا د ښاغلي ټرمپ پر مهال، ترې وړاندې د اوباما پر مهال باندې اسامه بن لادن وژل کېږي، ترامپ پر مهال باندې ایرانی قاسم سلیمانی وژل کېږي، او جشن نیول کېږي د بایدن پر مهال باندې الزوایری وژل کېږي په کابل کې. یعنی هغه امریکایي ځواکونو چې اهداف کړي داسې د اسرائیلو د ادرس د حماس او یا د حزب الله مشران وژل کېږي، او هغه د دې لپاره هم تر ډیاف لا بیل باسه. یعنی متحده ایالاتونو ځواکونه چې مستقیمه خپله کوم عملیات کړي دي، هغه د ریپبلیکنس په دفتر کې وو، که ډیموکراتان په دفتر کې وو. د دې تر څنګ د چین په حق باندې د متحده ایالاتونو خپل یو دریز دی، هغه د ټرمپ دریز نشي کېدلی. د متحده ایالاتونو 60% کمپنۍ، د خپل امریکایي کمپنۍ د لیبر کاست لپاره چې هلته دغه روزمست کم دی، هغه په چین کې، په ویتنام کې، په بنگلادیش کې، په هند کې دي. د ټرمپ تر ټولو ډېر نږدې په دغه کمپاین کې نږدې اقتصادي ملګری هغه ایلن ماسک دی، چې هغه تر ډېره بدیله سرمایه ګذاري په هند کې کوي د لیبر کاست لپاره. نو دا هغه مسایل دي چې دوی په ناڅاپي توګه هغه اقتصادي برخه هم دی، لکه څنګه چې تبلیغاتي مبالغات په کمپاین کې وسوله هغه واقعي شکل نه لري. نو په ټوله کې کړه کامل هاریس هم د دفتر طرف علی وای ک ترامپ هم راغلی موږ ویل چې د ترامپ او چې د طالبانو سره تفاهم نامه لاسلیک کړه اما هغه تفاهم نامه بیرته هغه کومه پریکړه لوی پریکړه چې سوی لوی پریکړه دا و چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان وځي دا چې څه ډول وتل دا خو جزئیات دي په جزئیاتو باندې خو اختلافات کېدلی شي چې ریپبلیکنس ټول عمر دغه درې کاله په همدې باندې بحث وکړي چې امریکایي ځواکونو د وتلو نویت خراب و دا یې نه دي ویلي چې امریکایي ځواکونه باید نه وای وتلي پریکړه د ټرمپ ادارې پر مهال څه وه عملی د بایدن ادارې پر مهال وسوله دا په دې معنی چې هغه استبلشمنټ چې ما مخکې اشاره ورته وکړه پریکړه یې دغه لوی پریکړه د بهرنیو پالیسۍ په برخه کې یا د فارورډ پالیسۍ د متحده ایالاتونو په برخه کې دا استبلشمنټ کوي دا څوک چې په هغه دفتر کې بیا نافذوي هغه لی کاملا هاریس هم راغلی وای دا د متحده ایالاتونو په بهرنیو پالیسۍ کې بلوی تغیر نه و نو په ټوله کې نه امریکایان او نه نړۍ د یو سر تغیر توقع لرلی شي نه مثبت او نه منفي هغه څه چې روان دي د متحده ایالاتونو په پالیسۍ کې ډېر کم لیدل کېږي چې هغه د ناڅاپي ډول تغیرات پکې راشي هغه یو تسلسل دی او هغه تسلسل به همدغه شي ادامه وکړي نو په خلاص کې په کنکلوژن کې به دا بیرته تکرارونه وایم چې نه امریکایان دا توقع لرلی شي هغه کسان چې په سیاست کې ښکېلږي او په سیاست پوهېږي عام امریکایان خو خبره نه دي چې د امریکا په شاوخوا کوم هېوادونه پراته دي ډېری عام امریکایان اما په هغه کسان چې ښکېل دي په دې مسایلو کې او خبرونه د عقل اوري هغه په دې پوهېږي چې په نړۍ کې د امریکا کوم رول دی هغه به همدغه شي ادامه ومومي دا مثبت دی که منفي دی نو په هغه کې به ډېر لوی تغیرات رانشي
مننه
تشکر جناب آقای آزاد. آقای مبشر، آقای ترامپ در جریان ریاست جمهوری قبلی خود یک سلسله تصامیم گرفته بودن که بسیار جنجال برانگیز در وقت خود بود، مثلا با در کشورهای ناتو خواستار سهمگیری همه کشورها بودن، یک مسئله از پیمان پاریس که پیمان تغییر اقلیم پاریس خارج شد و همچنان در سازمان سی جهان هم علاقمند بود تا دیگر کشورها هم سهم بگیرن و یک نوع تغییر سیاست سنتی و عنعنوی ایالات متحده بود در رابطه در برابر این پیمان ها و و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. در حال حاضر چی فکر میکنین که یا یک عقبگرد خواهد بود و یا که ترامپ همچنان پالیسی خود را دنبال میکنه؟ صدای ما را شنیدین آقای مبشر؟ صدای ما را میشنوین؟ بسیار خوب، من با اجازه شما من این سوال از آقای آزاد میکنم. آقای آزاد، سوال ما را گرفتین یا دوباره تکرار کنم؟
بله، من سوال شما را
گرفتم. اگر لطف کنین بفرمایید.
خب، قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم که یکی مسائل خیلی بزرگ است که تصامیم را شخص که در دفتر اول است نمیگیرم، و با وجود از اینکه بعضی تصامیم مهم است، مثلا پیمان اقلیم شما اشاره کردین، پیمان پاریس شما اشاره کردین، در ضمن مسئله ناتو را که آقای ترامپ در دوره اول خود که کشورهای ناتو باید سهم بگیره و خصوصا سهم اقتصادی در مسائلی که اینا دخیل هستن با ایالات متحده، ما به حیث یک شخصی که در دولت گذشته افغانستان یک ماموریت داشتم، تا جایی که معلوماتی که ما دسترسی برش داشتم، از روز اول ناتو در تمام مسائل اقتصادی جنگ علیه توریسم در افغانستان به خصوص اونا سهم داشتن. حتی ولایتی که تقسیم شده بود در افغانستان به نام PRT ها، هر کشوری که در هر ولایت بوده از بودیجه بیشتر بودیجه از همان کشور بود که آنجا به مصرف می‌رسید. اما با اینا خواستار بیشتر سهمگیری شدن که در کل دیبیتبل شده اون مسئله، با طوری که آقای ترامپ می‌خواست یا توقع داشت عملی هم نشد. مسئله پیمان مثلا پاریس بوده، خروجی و دخولی ایالات متحده با اون شکل که تغییر خیلی بزرگی داشته باشه، سهم ایالات متحده یا مثلا اشتراک ایالات متحده و پیمان بودن و نبودنش، در هر دو حالت یک تغییر بزرگی نبوده. در این مسائل ممکن بار دیگر هم آقای ترامپ دخیل شود و بعضی پیمان ها اونا مثلا پس ازشان خارج شود ایالات متحده. اما مسائلی که بزرگ است، مثلا قبلن ما اشاره کردم یا خواستم با جزئیات روش صحبت شود، نیروهای ایالات متحده که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان یا در اروپا است، آقای ترامپ در 2017 اینا اعلان کردن که باید نیروهای آمریکایی از اروپا خارج شود، اما نتوانست. همان پیمانی بود که مثلا میخواست که همزمان از پیمان پاریس هم خارج شود که شد، چون او خیلی مهم نبود برای فارورد پالیسی ایالات متحده. اما زمانی که بحث خروج نیروهای آمریکایی از آلمان یا از اروپا شد که امروز یک دیوار است علیه روسیه در منطقه، نتوانست آقای ترامپ که او تصمیم یا که مثلا میخواست او تصمیم بر جا شد عملی شد، عملی نشد. لحاظا میتوان گفت که مسائل کوچک پالیسی های خارجی ایالات متحده، مثلا پیمان اقلیمی، ممکن بروان و بیاین، اما مسائل بزرگ که برای آمریکا خیلی مهم است در تصامیم آقای ترامپ نقش بزرگی نخواهد داشت.
تشکر جناب آقای آزاد.
آزاد صاحب، د روپوتونو له قراره چې دلته موږ په روپوتونو کې لیدل او اوریدل، ځینې اروپایان د ټرمپ، ښاغلي ټرمپ کامیابۍ ته یا بریا ته ډیر خوشبینه نه وو، ولې دوی مخکې تر مخکې یو رقم ډار خوده؟
ګوره، کله چې د هیوادونو بهرنیو اړیکو بحث راشي، په هغه کې اشخاص کلیدي رول لري د کمیونیکیشن په برخه کې، د رابطو جوړولو په برخه کې، او انساني طبيعت تقاضا هم دغه ده. همدا اوس موږ تاسو څه کوو؟ خبرې کوو او کمیونیکیشن کوو. یعنی د پرسنالیټي یا شخصیت سره ډول جوړ دی، هغه ډیری هیوادونه، حتی په متحده ایالاتونو کې خپله امریکایان هم، ما په تیرو څو میاشتو کې په دې مسایلو کې ځینې وختونه په پوهنتون کې، په هغه برخه کې یا فاکولته کې زه تدریس کوم، البته سیاسي علوم دي او د ګلوبل افیرز یا نړیوال اړیکې دي، نو هلته داسې ښوونکي یا استادان یا پروفیسران هم شته چې هغه په فکري لحاظ ریپبلیکنز دي، هغه هم دننه په ریپبلیک کې د ده د شخصیت سره ځینې مشکلات لري. هغه وایي چې دا د متحده ایالاتونو اغه د کمیونیکیشن په برخه کې خاص تاسو نشئ کولای، او کله چې تاسو کمیونیکیشن مو سم نه وینئ، کولای شئ چې نور هیوادونو سره تاسو اړیکې سم نه وي. په تیر دورې ته په کتو څه ډول به چې د دې برخورد د نورو هیوادونو په حق لا ځینې وخت به د شپې په 12 بجو د امریکا په وخت، د شپې په 1 بجو به د یو ټویټ وکړه، هغه به د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو په حق لا باندې، هغه به د نورو هیوادونو سره د متحده ایالاتونو د اوږدمهاله اړیکو چې لسیزي به پالل د په یو ټویټ باندې دا سوکړه، چې هغه به د خبرونو سرلیک سو. نو دغه شخصیت ته په کتو ځینې هیوادونه، نه ډېری هیوادونه، دا دښنه لري لرلای وسیم لري چې ترامپ راغی دفتر ته، نو د دې سره به په د کمیونیکیشن په برخه کې د نړیوال رابطو د ساتلو یا د ورخیز رابطو ساتلو د امریکا سره یو څه ستونزمنه سي، ځکه د هغه شخصیت داسې دی چې دای داسې فکر کوي په ټول هغه کې امریکا کې، نه په امریکا کې هم خلک په دې باور دي، البته
لږ ټول ستونزه وبخې خبرم په ګل بدل، یعنی ټول ستونزه به د ټرمپ د حکومت سره شخصا د دې د کریکټر او د خبرو د طرز امدا د دوی اړیکې جوړې تعامل د اروپا سره کنه، نورې سیاسي او اقتصادي اندېښنه مشته چې اروپایان سره مخ دي.
نه، خو ټول کې خو یعنی د کریکټر او د شخصیت هغه پښوړې اړیکې خدانش جوړولې، لکه خپل تاثیر لري د اقتصادي وضعیت څه سو، مثلا اقتصادي اړیکې شدید نور نړۍ سره، متحده ایالاتونو د کیپټالیزم فلار بلل کیږي، بور بلل کیږي، او دلته ډیر ستر سرمایه یا پانګوال دی، امریکایي تجار هغه دي، سرمایه‌داران دي، چې په کومه یو دای خپل هم دی، نو هغه دغه خبره اوریدل دلته شرط دی. مثلا د ملګری ایلن ماسک دی چې هغه د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی، هغه ډیری سرمایه گذاري نن سبا په نورو هیوادونو کې د لیبر کاسټ لپاره، نو دوی نشي کولای چې ټول اقتصادي پریکړې دی وکړي. په ټوله کې په ټولو برخو باندې د خبرې تاثیر نه لري، لکن په یو برخه باندې د شخصیت تاثیر لرلی شي. د پخواني ملګري چې د سره کار کړی دی په لومړۍ دوره کې، مثلا جان بولټن، همداسې نور خلک چې د ده په دفتر کې وو، چې کتابونه ولیکل سوله، یو ټول ټینګار یا ټول فوکس چې کړی دی د ده په پالیسیو باندې، نه د ده په شخصیت باندې کړی دی، چې یو پیشبینی کېدونکی شخصیت نه دی. او دې تر څنګ دا هم جان بولټن خپل کتاب کې لیکلی دی چې دی په خپل وجود کې یو د دیکتاتوري فکر لري، او فکر کوي چې هر څه دی فکر کې اوبسم، نو دا ویل نور هیوادونه لري. لوی تاسو چې د امریکا او د نورو هیوادونو ترمنځ دی، هغه یوازې یو شخص در نه دی، هغه د امریکا د یو سترې ادارې سره دی، او سترې ادارې یو مجموعه ده د څو ادارو استابلیشمنت چې هغه اندېښنه ډېری هیوادونه نه لري، لیکن د کمیونیکیشن په برخه کې ځینې وخت یو محتاطانه اوس ډېر محتاطانه برخورد کیږي د امریکا سره.
تشکر جناب آقای آزاد. خوشحال هستیم که باز هم آقای مبشر روی خط داریم. آقای مبشر، امیدوار هستیم که صدای ما رو داشته باشین این بار. بله بسیار خوب. ما در رابطه به حکومت آینده امریکا و رهبری آقای ترامپ صحبت میکنیم که چی تعامل با کشورهای جهان داشت در رابطه آقای آزاد فرمودن با در مورد پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو یا پیمان تغییر اقلیم پاریس و غیره. دو مسئله بسیار عمده غیر از مسئله شرق میانه هم مسئله روابط ایالات متحده با چین و روسیه است. در زمان رئیس جمهوری آقای بایدن روابط روسیه و ایالات متحده بسیار پرتنش و بسیار سرد بود و این پس از تعقیب تهاجم روسیه بر اوکراین بود. چه فکر میکنید که در این زمینه هم رقم که شما پیشتر فرمودین که ایالات متحده دیگه علاقه نداره که سلاح و مهمات و از طریق پول به خارج بفرسته و آتش جنگ دامن بزنه در مثلا خاورمیانه، آیا همچنین علاقمندی ختم جنگ در اوکراین است و رابط نسبتا بهتر با روسیه خواهد داشت؟
تشکر از سوالتان. سوال در خواستم در قسمت از این که سیاست خارجی امریکا چقدر تنظیم می شده یک کم صحبت بکنم، بخصوصی که نقش ترامپ در این رابطه چی است.
بفرمایید.
اولی که رئیس ترامپ رئیس جمهور آینده امریکا است و دومی که همونطوری که صحبت هم شده مورد شمسن و احتمال زیاد هم وجود دارد که مجلس نمایندگان ها به دست جمهوری خواه یا ریپابلیکن ها بفتن. به این ترتیب هر سه نهاد به دست جمهوری خواه و ریپابلیکن و بخصوص به دست ترامپ است. و یک موضوع دیگر هم که باید میشه سر صحبت کنیم که بسیار فکر میکنم مهم است و دور اول با دور دوم ترامپ متفاوت میسازه، متمایز میسازه، این است که در دور اول ترامپ یک تعداد زیاد یا حداقل یک تعداد معدود از ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه بودند که تفاوت فکری، ذهنی و ایدئولوژیکی به خصوص در سایه سیاست خارجی با ترامپ داشته، ولی در این دوره احتمال یک تعداد زیاد از او کسا برکنار شدند، به حاشیه رانده شدند و یک تعداد دیگه دوباره آمدند به کمپ ترامپ. و به این لحاظ فکر میکنم که ای بار هر حرف که ترامپ میزنه در رابطه با سیاست خارجی حرف اول و حرف آخر خواهد باشه و چالش های بسیار محدود در جانب جمهوری خواه متوجه از او خواهد شد. و چون جمهوری خواه هم سنا و هم مجلس نمایندگان داره، به اون لحاظ فکر میکنم که در قسمت سیاست خارجی، روابط بین الملل و ارتباط امریکا با کشورهای روسیه و چین و دیگه سایر کشورها ترامپ حرف اول و آخر میتونه. در قسمت یک موضوع دیگر هم که خوب از خاطر نشان کنیم ایست که بر ترامپ عنوان یک شخص سرمایه گذار و تجار پیشه روابط فردی بسیار مهم است. اگر ترامپ بتونه یک رابطه خوب فردی را با رئیس جمهور هر یک از کشورها به شمول پوتین انجام بده و با وسیله از او بتونه بعضی از منافع امریکا را تامین بکنه که از منظر خودش منافع امریکا تلقی میشه، بنابراین با مو بیشتر با مو رجوع میکنه. و فکر میکنم ترامپ به این نظر است که میتونه از طریق صحبت با و مذاکره با پوتین و شخص پوتین بتونه که معضله اوکراین حل بکنه. حتی ممکن است که امو کاری که در قبال افغانستان در رابطه به توافق دوحه انجام داد در قسمت اوکراین هم انجام بده، به این معنی که دولت اوکراین دار بزنه و یک مذاکره مستقیم داشته باشه با پوتین در قسمت اوکراین. و در قسمت چین فکر میکنم یک صحبت های شد در اینجا که ترامپ یکی از بحثایش ایجاد طرفه، افزایش طرفه روی کالاهای چین است. حتی اخطار داده که در 60-20 طرفه را بالا میبره که فکر میکنم امکانش وجود نداره، ولی احتمال بالا رفتن تعرفه روی کالاهای چین وجود داره به خاطر یک تعهد انجام داده ترامپ. و از طرف دیگر در دور اول هم ترامپ کوشش کرد تعرفه ها را وضع بکنه، نه تنها روی کالاهای چین بلکه روی کالاهای که از اروپا وارد امریکا میشد، حتی قرارداد نفتا را چالش های برش ایجاد کرد و مذاکرات دوباره را انجام داد با رهبران کانادا و مکسیکو. از اول آس فکر میکنم که روی موضوع تایوان احتمال داره که اگر چین کدام اقدام را انجام بده، ترامپ شاید اوقدر رستگار نباشه که در او رابطه کدام عکس‌العمل بسیار جدی نشان بده، ولی در قسمت موضوعات تجارتی و سرمایه‌گذاری احتمال داره که یکی دو سیاست ها را پیش بگیره که فشارهای اقتصادی را بالای چین وارد بود.
تشکر آقای مبشر.
مننه آزاد صاحب. زم د منځنی ختیځ، البته د حماس او د اسرائیل د جګړې او د اوکراین د روسیې ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده، په دې اړه پوښتنه لرم. خو یو لنډ د مال رو پوښتنه به د دامینه وروسته مطرح کړم. من سره اوسه
انګریزي د هغې لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خپرونه به ډېر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سي. د انګریزي ژبې د زده کړې دا خپرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو، دا خپرونه ستاسو لپاره ده.
د سپین خبری یارو کو راز د خبرونه اوریدو اولیدو ته بیا هم ستړي مشي. آزاد صاحب، ډونالډ ټرمپ انتخاباتي مبارزه کې دا ویلو چې مخکې تر دې چې ز سپین مانی ته لاړ شم، نو زبا د روسیې یرغل پر اوکراین چې د جګړې روانه ده او همدارنګه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه، دا به زه حل کوم، دا څومره امکان لري؟
ګورئ، یو شی زه بیا تکرار وایم چې متحده ایالاتونه چې کوم قوت دی، هغه که اقتصادي وي که سیاسي وي او که نظامي وي، ټوله نړۍ کې دا خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته یو سیستم دی چې دا هیواد چلوي او دا یو سیستم دی چې دا کنټرولوي. دا که چیرې داسې وایي چې اول او آخر تورې به د ښاغلي ټرمپ یا هر هغه څوک چې ولسمشر دی، نو متحده ایالاتونه به هلته نه وایي چې نن دي ډېری هیوادونه چې هلته ولسمشران یې ټول صلاحیت لري او ټولې پرېکړې کوي، هغه د یو برخلیک معلوم دی. نو دلته یو سیستم دی چې دا پر مخ بیایي په ټوله کې، لکه مخکې مې چې ووایه، لکه د منځني ختیځ مسله وي که د روسیې او د یوکراین مسله وي. روسیې او یوکراین مسله خو تر اوږدې ده پورې خپله هم په طبیعي لحاظ هم چې څنګه روانه وه سړه شوې ده، او روسیا هم نور نه غواړي چې هغه ډېر زیات په دې مسله کې ښکېل وي. او زلنسکي خو په وار وار نارې وایي چې ما له دې مسلې وژغوره، یو دلته یو مسله، یو تفاهم باید رامنځته شي. نو هغه خپله هم په اوتومات ډول هم دې خواته روانه ده. خو په منځني ختیځ کې چې کوم مسله روانه ده، هغه موږ د ښاغلي ټرمپ پر مهال هم ولیدله، پرون هم ولیدله، او د 1948 په دې خوا یې ویدو. لکه څنګه چې ما وویل، هلته کانفلیکټ نه وي، د متحده ایالاتونو ګټې نه تضمینېږي. او بل که چیرې د جګړو باسي، د سولې باسي، په هغه کسان چې په سپینه ماڼۍ کې دي، د متحده ایالاتونو ټول تاریخ ته که وګورو، ټول تاریخ ته، متحده ایالاتونو له امریکایي سرحداتو د باندې چې کومه جګړه کړې ده، دی چې بوټس آن د ګراوند ورته وایي، هغه نوي سلنه جګړې د ریپبلیکنس په وخت کې شوې دي. هر هغه ریپبلیکن چې په سپینه ماڼۍ کې وو، هغه که په عراق باندې بریدونه وو، هغه که په افغانستان باندې برید وو، یعنې مستقیما چې د تشکیل شوې دي، غیر مستقیم چې د نورو په واسطه باندې دي، اخلا بیل باس دی. نو په ټوله کې نه دا ویلی شو چې ریپبلیکنز یا ډیموکراتان هغه کسان نه دي چې هغه د تصامیم ونیسي. د هر چا پر مهال باندې جګړې پیل شوې دي، بل ګوند چې راغلی دی هغه تداوم یې کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې څنګه چې هغه طبي خبره ده چې په کمپاینونو کې خو به څه لرئ چې خلکو ته یې ووایاست او هغه څه به ووایاست چې مخالف لوری ګرم کوي. بایډن هم دا خبره کړې خو چې دا لومړی ولسمشر دی د امریکا په تاریخ کې چې په تیرو څو لسیزو کې یو امریکایي عسکر په بهر کې نه جنګیږي.
په دغه چې تاسو مرته څو ځلې اشاره وکړله چې د دوی په پالیسیو کې څه تغییر نه راځي، خو په عمل کې به یو څه تفاوتونه وي دواړو ګوندونو د مشرانو لخوا چې دوی ټاکل کیږي. په دې به د امریکا د ولس سرم خلاصي چې د امریکا په خارجي او داخلي پالیسۍ کې دومره غټ بدلونه نه راځي، خو عمل به یو څه فرق کوي. کدسي څه شی دلته خلکو ته دا خیر مهم دی چې فقط خپل د ګوند مشر وټاکي چې د قدرت ته ورسیږي، د امریکا ملي ګټې ورته مهمه دي، چې شی به د ګوندونو د مشرانو بریا تضمینی، لکه د ډونالډ ټرمپ بریا چې شی تضمین کړله؟ که پالیسی یا وای په عملو کې دومره لږ تفاوتي، نو بیا دا مبارزه ریاست جمهوری انتخابات دا به په څه معنا آیا خپل اصلي مفهوم د دیموکراسي به دوی تعقیبوي که څنګه کولی شي کنه
ګولې په کمپاینونو کې خو موږ ولیدل او تل دا لیدل کیږي د امریکایي ولسمشران یا د سنا یا د کانګرس لپاره استازي څوک ټاکي امریکایان ټاکي اړین څوک د امریکایي دی او اتیا فیصد امریکایان که زه په تخمینی لحاظ داسې فیصدي ورکم ادي اقل په دې سیمو کې میډ ویسټ کې چې زه یې وینم اتیا فیصد امریکایان هغه کسان دي چې هغه د خپل روزمره ورځنی چارو سره د دې راکړه ورکړه وي هغه په دې خبره نه چې په نړۍ کې څه روان دي یعنی ما په خپل لیدلې دي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شل کلنه جګړه په افغانستان کې و دلته چې خلکو سره ما په لومړی کې ولیدل ډېر ځله خلکو چې خبر نه چې افغانستان چیرته و او څه کیسه و یعنی تر دې په بهرنۍ مسایلو کې د ښکېلې داخلي مسائل اډینس ته وویل سوله او هغه دغه دوه درې شیان و هغه د هیلث انشورنس مسله و یا صحي بیمه مسله و هغه د ټاکس مسله و او هغه د ابارشن یا د حمل د سکت مسله و دغه شیان راواخیستل سوله دا همیشه راخیستل کیږي یو ګوند یو هغه لري دریز لري بل دریز لري په تیرو څلورو کلونو کې د بایډن ادارې ته په کتو په ځانګړي توګه هغه سوینګ ایالتونه چې ورته وایي چې هلته هغه غړي یو خو یو څلویښت هغه ایالتونه دي چې هغه کنفرم دي مثلا د کالیفورنیا غوندې ستر ایالت هغه ډیموکراتان ته همیشه ورکوي فورن هم د هغه رایې د ډیموکراتانو وي ټیکساس همیشه یعنی ډېر نوي څه ده هغه ریپبلیکنس ته ورکوي د هغو رایې خپل دي هغه سوینګ ایالتونه چې هلته دغه دواړه ګوندونه ډېر زیات غړیتوب نه لري عام خلک دا تصمیم نیسي یا انډیپېنډنټ یا آزاد رایې ورکوونکي اګه دا ورځنۍ مسایل ته ګورې کتیر څلور کلمې کې دی وکتل دی د فکر کې چې اقتصاد یو څه ضعیف وسو د بایدن په حکومت ولې کې مالی په برخه سم نه و هیلث انشورنس یا مثلا صحي بیمه کې ستونزې وي نو ترامپ دا خبرې کړې راځي دا ولې دی راولو بس هم دا پرې دا د امریکا داخلي مسایل دي بهرنۍ مسایل کې کوم امریکایان د دې لپاره راي ورکي کوي ورنه کې هغه اشخاص په اول د خپل ځای ته سامي نیوونکي نه دي بهرنۍ پالیسي کې هغه دی د یو مهاله پالیسي له مخې یوازې امریکایان هم نه دي ځکه امریکایان خپل ائتلافي هیوادونه هم د ځان سره لري بلکې د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې
بله من نه از تشکر اومدن یعنی د امریکا ولست هغه داخلي پالیسي ډیر مهمه دي نظر د خارجي پالیسي د پاره تصمیم
فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مونده برنامه را استایسته جمع بندی میکنیم نخست با آقای مبشر جناب آقای مبشر امیر هم که در جریان برنامه مسائل داخلی و خارجی بررسی شد فکر میکنین که روابط ایالات متحده در سطح جهان آیا دستخوش تغییرات خواهد شد بخصوص در خاورمیانه اوکراین و روابط ایالات متحده با چین تغییرات خواهد آمد و همچنان در داخل بفرمایید 3 دقیقه وقت داری
تشکر و من معتقد هستم که در 2 ساعت تغییرات شاید خواهد بودیم بخاطر از اینکه درست است که امریکا یک سیستم یک تعداد نهادهای داره که کوشش میکنه است امو تداوم سیاست های خارجی امریکا را حفظ بکنه اما ترامپ یک کاندید معمولی نیست یک رئیس جمهور معمولی نخواهد بود ترامپ خود انتی سیستم انتی استبلیشمنت یا کسی است که به ضد سیستم است یعنی خود محدود به امو ارزش ها و قواعد که سیستم برش گذاشته خود به اون محدود نمی سازه و تصمیم را می گیره که اکثرا پوپولیستی است و با از حداقل از منظر خودش به نفع امریکاست و مهمتر که ما شما می فهمیم میگه امریکن فرست یعنی که امریکا در قدم اول قرار می گیره و در کل ترامپ انزوا گراست از لحاظ سیاست خارجی و همونطوری که دیده میشه حتی حزب جمهوری خواه به اساس ازمی که ترامپ انزوا گرا شده حزب جمهوری خواه تقریبا انزوا گرا شده و به این ترتیب احتمال داره که تغییرات را در ساحه جنگ اوکراین و در قسمت خاورمیانه بین مشکلات جنگی که بین اسرائیل و فلسطین و لبنان و دیگه بقیه کشورهای خاورمیانه وجود داره در این قسمت یک تعداد تفاوتهای را ما شاهد باشیم در قسمت چین و روسیه فکر میکنم صحبت کردیم در قسمت افغانستان فکر میکنم که برعکس جای دیگر که صحبت کردیم فکر میکنم که یک نوع تداوم وجود داشت که ترامپ کارنامه خوبه در قسمت توافق نامه دوحه نداره، از او خاطر کوشش میکنه خودش فراموش کنه افغانستان و کوشش
میکنه. بله تشکر. تشکر جناب آقای مباشر از حضور شما در برنامه.
مننه. از حسب ده روسته پختنه پا توگه مباشر سبویی چه ترامپ هغا سیستم تا پابند نده کم چه امریکای لری ده پالیسی پا مخبیولو که ام دی اصل تا پکاتو اول خود از تون موافق هستی دی نظر سره بلده چه خیرصه تمه که دیش امریکایان او نره باید ده چه دول راتلون که میانه امریکان باید چه توقع باید ولدی نظر ده امریکا خیلتیه تا
ستاسو پشتنه تا مستقیم کراسما اصلا زنایم در اسم موافق زکر که دلتا اشخاص تصمیم و نیسی بی امریکا با حقل زای که نوچه دا اوز مجد هیره نی ام داغ ترامپو لمره دوره که دا په د امریکا په تاریخ کې ډېر کم پیښ شوی دی چې ولسمشر د دوه درې ځلې احضار شي. دا همدغه ټرمپ و چې د امریکا په کانګرس کې دواړه خونې کې دوه ځله که درې ځله دا احضار شو او ډېری داسې تصامیم وو چې ده وغوښتل چې ونیول شي، لکه مثلا د ناټو مسله وه، هغه امریکایي ځواکونو د المان څخه راایستل یا د اروپا څخه. زموږ په یاد دي د 2013 کال اخري ورځ چې د 2013 کال د هغې د 2018 کال اخري ورځ ولکه چې 2013 کال د مبارکی کوم ټویټ د کړی و د ویل چې پاکستان ډېر بد هېواد دی او په ده باندې ټول اقتصادي مرستې 1.8 بلیون ډالر قطع شوې. د مای په میاشت کې 15 میاشتې وروسته همدغه ټرمپ بېرته ټویټ وکړ او په هغه کې پاکستان ته 1.4 بلیون ډالر بېرته ورکړل. نو دا تصامیم خو نور ادارې دي چې نیسي او دا ازمایل شوي دي همدغه ټرمپ په ټوله کې که ټرمپ وي که هر څوک یې په هغه دفتر کې چې وي که چېرې دی د سیستم له مخې د تصامیم ته غاړه کښېنږدي نو امریکا خو هغه ځای چې په نړۍ کې لري دی هغه ساتل به خورا ډېر ستونزمن شي ورته. او بیا دغسې یو هېواد چې هغه یو فیډرل سیستم دی، هر سټیټ په خپله یو حکومت دی، هر سټیټ 80% قوانین د خپل ایالتي قوانین دي، 80% قوانین هغه فدرالي قوانین دي. که دغسې یو شخص راځي او سیستم هغه نشي کنټرولولی یا نه یې کنټرولوي نو بیا خو امریکا په دننه کې د 50 هېوادونه ځینې جوړېږي. بهرني مسایل خو ډېر بس لرې خبره ده. نو په ټوله کې زه نه یم موافق دې سره. هر هغه څوک چې راځي هغه به د همغه سیستم له مخې چې ډېر واړه مسایل به وي د ریپبلیکنز او د ډیموکراتانو په دریځ کې د امریکا دننه په سیاستونو په پلي کولو کې چې هغه دی په هغه کې رول ولري. هغه په فیډرل باس کې دننه بېرته مثلا وسکانسن نن هم یا ایلینوی ده یا مثلا منیسوټا ده، دا ایالتونه چې دغه میټس کې دي دا د ډیموکراتانو ایالتونه دي، یعنی ګورنرز د ډیموکراتان دي. دلته نو خپل یو سیستم دی بیرته چې په دې باندې ملا په هغه کورني مسایلو کې هم ټرمپ به ونشي کولای چې ډېر زیات نفوذ ولري. لهذا سیستم ډېر اسانه پیچلی او مغلق ټول سره ګډ سوری جوړ شوی دی هغه امریکا
چلوی. ډیره مننه آزاد صاحب تاسو او قدرمن مباشر صاحب نه چې په دې مهم ورځم په مهم بحث کې برخه واخسه کوم ودان. قدرمن لیدونکو او درنو اوریدونکو د سپین خبري یا راست خبرونه د نن لپاره په هم دي پای ته رسیدي. ډیره مننه چې تر دې شیبه خبرونه مولیده او امریده.
تشکر از اینکه تا ایدن با ما بودین. برنامه های پشتو و دری رادیو تلویزیون آشنا همچنان ادامه داره. با ما باشین.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له ستودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زیم.
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا حس کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي. امریکا غاک په افغانستان کې د